د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې کوربه یې نوریاس نوری دی. خو لومړی خبرونه واورئ. هند وایي له افغانستان سره د هوا له لارې کارګو بیا پیلوي. دا خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سفر په لړ کې نن اعلان شوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوری چارواکی آنند پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړې او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی پرکاش وویل ډیر خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکل د جلغوزو حاصلات ښه دي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دغو خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د جلغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې له خوست ولایت څخه سکل شاوخوا 60,000 ټنه جلغوزه تولید شي او بهر ته صادر شي او د نور ولایتونو مجموعي حاصلات ښایي 15,000 ټنو ته ورسیږي. د جلغوزو یو شمیر کاروباریانو هم سګنۍ بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت فرصت بللی دی. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي. د وزارت پرون وویل افغانستان ته په استول شوې طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې د ټروما او عاجلو حالاتو په برخه کې تجربه لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د هیواد ډاکټرانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او جراحي عملیات یې کړي دي. په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ټرمپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ټرمپ او ممدانی په خوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ټرمپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ټرمپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړي ډول د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توندې نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ټولنیز شبکه ټروت سوشل ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د فیصل آباد کمشنر راجا جهانگیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملک پور سیمه ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه شوی. د کمشنر دفتر په یو بیان کې ویلي چې 15 جسدونه راایستل شوي او لس تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په دې پیښه کې 2 کورونا هم زیانمن شوي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی پڅپوک اند دی خبرونه کوربه ل اسلام آباد سره د کابل پاړیکو کې زیات شوی کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګری اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزې کړې دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکی دی، د هغه هواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندي دوی شاوخوا څلوېخت ورځې اوړي، د طالبان حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمول لپاره تیرونی له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هواد لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډېر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا دی او بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربېره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو رواني هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه پدریدلې حالت ته کچې هغه دوام وکړي په پام سره یو ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخنوي هغه هدا قلته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړه، او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخوانی استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. زموږ دواړه میلمانه لموږ سره وصل شوی دی استډیو سره، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې دې چې استډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي اړیکې داسې حالت کې پراخه کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیچ ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو.
ګورې، یو علت مخکې د نسخې تاسو پوښتنې ته ځواب درکم. یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد، د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په هغه ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه، او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل، او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلندو سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو، د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې، وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د ما نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربې ثابته کړې، دا موازنه ساتل ما ته ډیر ګران ښکاری.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباری وکړله. اوس د سوداګری او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته تللی. اسلام آباد بیا هم داسې کوم یو وخت سلام الوخی کنه؟
فکر نه کوم چې پوځي یو سلام الوخی، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنه وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی شي چې هغه ته لاسه ولې نه به ګټه واخلي او وبغواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وکړي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډیره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولی. فکر کوي چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېره بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي.
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي او تشویق کړي، اما د بل نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست د خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تیر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین وروزید به افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفادې سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوې ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې وو، فکر نه کوي چې دا به پاکستان طالبان ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرځو چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي، یا دا ده چې سره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده په هغه سطحه کې، یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطحه کې په روابطو کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه یې طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونه مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن، مومن صاحب تاسو ته درځو، د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځنی سفر تللی، او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې ستانکزي صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبات جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي. نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیر دروند او با عزت مشر استاد ستانکزي صاحب ته او استاد درجو څخه مننه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي تور رساج در خپل وطنوالو پر رسولې دي. ډیر مننه جناب نوري صاحب. راځم یو مقدمه ته. هغه دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه دا اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خپله نه قصد هغه په دوستی کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقل سوداګری لري، او دا سوداګری د اوس نه تقریبا د ډیر وختو سره دا سوداګری شروع ده، او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو، دا د وشاندي او هلته زموږ ډیر افغانان وسیږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی شرعي نظام په شرعي نظام کې همیشه د دې چې هیڅ وخت ز فکر کوم چې داسې کار به ونسي چې خدای مکړه خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅوک به هیڅ چاته په افغانستان کې داسې موقع ورنه کې موږ چې په خپل د اسلامي امارت د مشرانو سره د ټولو سره موږ شینو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به داسې یو موقع چاته په لاس ورنسي چې خدای نخست خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیښ کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش ده چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیا جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د دې څخه خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي. انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطو سیر لري چې در هغه خطو سیر یا در هغه چوکاټ هیڅ ته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرئ ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولري چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري. هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري. موږ هلته صادرات لرو، دا هغه ځای څخه واردات لرو. زموږ حالته محصلین ژوند کې یو د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډ یعنی ګډ لین ور سره لرو چې پوله ده. او په دې کې هم زموږ حالته افغانان ژوند کوي، کاروبار بودی زموږ میوي هلته راځي، د دې میوي دلته راځي. دا چې مشکلات
رازم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزیر چې تللی ده نوې ډلی ته، لن مهاله او اوږد مهاله څو غواړي، کوم پلانونه لري چې هند سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره. په تیره بیا د افغانستان د تازه میوو لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابېږي نه، کېدای شي مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسېږي تر یو ځای پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم پر خپل ځان کې خپل یافت لري. د اوس د چابهار د لارې د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وي کېږي. د بندر عباس د لارې هم صادرات او واردات کېږي، د اکینی بندر د لارې هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر د لارې هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر د لارې هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل، خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټول دنیا سره، خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورته وایي لکه هغه د سار کې وادونه چې دي، د اواته وادونه چې لکه بنگلاديش چې دي، موږ ضرورت لرو چې د بنگلاديش سره خپل اړیکې تجارتي ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل اړیکې د پاکستان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د مالدیپ سره ټینګ کړو. دغه اواته هوته دي بنگلاديش د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی دغه هیوادو کې، موږ غواړو چې سره خپل تجارتي اړیکې. زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کوي، ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمینه برابر کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي. او دا کوشش کوي چې افغانستان باید دی باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري، څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، تاسو هم خبرونه ته راغ لاست او بخې چې ډیر منتظر پاتې شولې. مخکې د ستانیزي صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي، د مومن صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي. هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکېش رامنځته شوی دی، طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. دغه اړیکو ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یاو بخیر دغه هڅه ته مهرباني.
سلامونه مومن صاحب ته، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ټول افغانانو دی وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان د لپاره د یو اقتصادي فشار اساسي نقطه وي، تر څو په خپل اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي. متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي او د ګاونډیو د سیمو هیوادونو د لپاره یو اقتصادي زهر ده، او په د 50 کاله مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخته ولاړ. اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده. لدت عمله زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولات هم د بدلیدو په حالت کې 50 کاله تکرارا وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش صاحب کې پاکستان دغه کداغه مجبوریت تاسو وای پاکستان وای چې دغه لارې بندي دي سوداګری ز لارې ګټه افغانستان ته رسیږي موږ لپاره مهمه نه ده، د لارې د تل لپاره تړلې وي موږ لپاره مهمه نه ده. ولی
فکر کوم مهمه ده، دا یو اسي تبلیغات دي چې دوی کوي که مهمه نه وي. تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب، لاهور، اسلام آباد د غټو شهرونو نه راوخلی چې د نرخونه د اوبو، د حبوباتو، د تیلو، د ګازو او ورسره د عامه معیشت د ژوند څو برابر لوړ سوي دي. که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته ویي چې ماته مهم نه دي؟ آیا دا مهم نه دي؟
بل
تحلیلات او د نرخونه او د کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده.
کراش بیته ده هند
تبلیغات کی دا بدروافي زه فکر کوم چې هیڅ کله نه دي، دا د حقیقت نسترګې پټول دي. دا داسې چا سره څرګندونه کړي چې هغه خپل یو نظامی سړی ده، نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ ورکړو باندې در سر خلاص نشي. دا او د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوونکې دي. دا بحث بیا شاید یو داسې یاد ولري. ورسره زه فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجاً د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګاه څخه ووزي، او دا وتل به موږ ته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي. ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا 1940 یا 1940 کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول، لارې هر څه سره بند شول، هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، متحد شي سره او اقتصاد انزوا ته په ټاپه ولاړ نسی، لا پرمختګ وکړ. اوس دواړه هیوادونه ډیر قوي له دې فرصتونو استفاده وکړله، خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې موږ د هاته د افغانستان د دایمو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارډ ډالر صادرات لري، نو 360 میلیارډ ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دادی چې تیوري دی، یو بحث عملی دی. په دا ورسته یو څو لسیزو کې د افغانستان پرلپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکی ک د ظاهر شاه د وخت نه را پدی خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړه د داوود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې ورسته اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولای شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګری، صنعت او پر نور برخو کې د پانګونې زمينه برابر کړی او خپل راشه ورکړه سوداګریز له هند سره تر کومه حد پورې زیاتول شي چې هغه د دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانون کې دریز ورکړي.
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظارو د دې لپاره چې اسلامی امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه چې دی په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګو. اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې دا هغه پاکستان ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند پخوا هم دا لیوالتیا ښودله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت په خپل خاوره کې او همدارنګه د دوست او دشمن لپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي، چې متاسفانه په څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپل ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک دی اوبو د مدیریت لپاره قراردادونه د هند
سره ولري. مننه.
یو مسله، دوه مسله دی. وچه میوه موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېم موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه. په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي، او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کړي تر څو راکړې ورکې بیلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییز توګه تنظیم شوی او نظام هڅه کوي چې کسر د بیلانس تنها د سیمه ییز په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بیلانس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیانو
زیات رښت تولیدات مخه نه وي. مننه کور ودان بلې قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې او نيزه خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کو چې له اسلام اباد سره د کابل په اړیکو کې د کلکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي. یو اوریدونکو به راوخلو، مهرباني ځان راو پیژنې، لکوم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم اجي توخي مستاسي همیشنه او دایمي اوریدونکو د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره پرالي.
تو حساب خبرونه تخره اغلاس کوم باستر اوسه پوری اوریدل کوم پختنه ل میلمنو لری مهرباني.
بله، یو نظر لرم او یو پختنه لرم. نظر خو می داد سی پاکستان هیڅ کله موږ دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی. زه ډیر کم وم سردار داوود حکومت د دې له لاس نو سکور سي د خلکانو نو سکور کړو د مجاهدین رامنځته کړو، خو پر ترتیب تر اوسه پوری اوس دې داسې فرض کړي اوسمو په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یا حکومت دا بردي څلورمه یا پنځمه صوبه وي، خو هغه دې ته خپل نیت نه ور ورسېده. طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دې چا قبول کړي او یا خاوره چا ته ور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته د هیڅ پلمه نه لري، بس کله لارې پر باندې کې
تقریبا اوس په دې باندې ډېر خلک پوه دي. پښتنه کوم مشخص وکړي لملمنو مهرباني.
ما په دا دونه وخت کې دغه علاقې خیر پښتنه نه لرم نیکو.
مننه ډېر زیات. بل اوریدونکو مهرباني، د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام
د ټولو محترمانو سلام علیکم ډیرو جوړبه.
وعلیکم السلام، څوک وکولکم زموږ تماس نیولای؟
خدای دې خوشاله کستا چې من شنه مردون کې الله حدا سلام د هلمن ولایت څخه.
اته څه خبرونه تخره غلاست پښتنه لمیلمنو لري؟
خدای مو خوشاله کړو سلام مستاس میمنو ته ما از ما پښتنه و نظر دغه دی تکل سم محترمه چې مثلا دغه زموږ د افغانستان کوم استاد چې تللی دی مثلا هندستان ته دی ته موږ په نیک پال باندې ګورو خدای پاک دی وکړي چې دغه مرد تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې ولې پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نشي کېدل زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاس د خدای دغه مرد تجاران په میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه باید د هندستان سره چاره کم کیږي هر کم کیږي دغه زموږ د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د زموږ میوې مثلا داو چې میوې مثلا لندې میوې دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم نه د تجارت تم نه ست موږ د خپل حکومت دا غواړو چې باید د غاړې کې د هندستان سره برابرې
مننه بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به جواب شي ان شاء الله
دا مخشاله کبه
لري
مننه شخمرول
مننه یو بل اوریدونکو هم شته دا به هم راوخلو مهرباني ځان راو پښینې لکم زموږ تماس نیولې ازادي رادیو ده مهرباني
السلام علیکم تعالی سلام ورنه ازادي رادیو ټول اردن کوم کار سلام ورکوم په دې ډېر خوشاله به یاست
ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو که بحث مو اوریدلی وي نن د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو هڅو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخې کړي د پام سره چې پاکستان سره په یو کړکیچ کې راغلي دي څه فکر کوي چې دغه هڅې به کومه نتیجه ورکړي مننه ژوندۍ
وسه نو انځ خو خپل کوشش کوي نو دا به شي
بله رغمو پریکیږي قطکیږي له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو رازو بیرته خپل بحث پسمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده په کابل کې د نندارتون کې هم د پاک د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونده ډیره زیاته ده یو حیاتي هم راغله یو په ورسته یو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ په هواری کې منځګړیتوب وکړي د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی ایران هم هڅه کوي چې وکول شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تیر د کراچۍ د بندر د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخله دي چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانګزي صاحب نظر پوښتلې د ستانګزي صاحب څرګندونه به واورو پاکستان ته د ورستو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي ډیر ځلې دی زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وایي ورته وړاندې کړي چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي مخکې د ایران ویلي او دغه راز نن پرون دی روسي ویلي دي چې د روسي استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسي هم حاضر ده خو کراش د ایران د منځګړیتوب موضوع ته ایران او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لوړی ژورې په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباری هم وکړل د جندولار ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل اهداف دوی په نخښ کړل یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم د سي چندان خوندې نشته ده خو آیا فکر کوي چې ایران کولای شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي
زه به کوم ایران په سیمه کې ځان ته ځانګړي کچې لري دغه جملې نه یو مسله چې تاسو ورته خپل خبرو کې اشاره درو دغه د بلوڅ مسله د بلوڅو د آزاد غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپ مسله نه وه دا د لپاره چې د بلوڅستان د بلتون مسله مطرح شي انت دی ایران د بلوڅستان مسله مطرح کیږي نو ایران به کچېر ډار ولري له دغه مسلې نه لري اما کچېر اقتصادي مسایل او تا پاملرنه وکړو د مال نظر ایرانیان د تا لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیدات لپاره او د پانګوال چونه لپاره یو ښه فرصت ده په تیر بیا د پاکستان سره دا سفر تر ټیګ نو افغانستان مجبورې دي چې نور خو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي دا چې دا منځګړیتوب به څومره صادقانه وي دا به لږ څه تر شک لاندې وي اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي راځي دا لپاره دي چې بې ثباتي د دوی لپاره هم ګټور نه ده
بله مومن صاحب د ستانیزی صاحب څرګندونه مو واوریده مخکې د چي د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړئ مخکې د توخی صاحب ویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلای. اتل صاحب ویل چې خدای چې هند ته لدغه سفر ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې ستاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکړئ. بیا به ورسره د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا ظرفیتونه شته؟
نن به متلاش ساتم چې نو ایران خپل احترامات او سلام علیکم جناب درن دوست تاسو ته د واشان چې ډیر مهم دي. موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر کې لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه سو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو زه فکر کوم دا به حتمن به دا کیږي چې تجارت په سبيږي کاروبار په سبيږي د تاریخو سابقه کړه د کتا سي نور مملکتو ته غوړي چې په 300 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي. اول بیا هم یو د بل هغه خپل تعامل پذیري کړی ده او یو مستک شنه ستل دي او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیر وطني او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي او دا دي چې اوس شه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې عقیده یم د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنه په دغه کې راګلسی وي چې نن لار باندې ده او نن لار اله ده. بیا دې مرشتي بیا شېری ده توانوند کیږي ولی ارزو دغه د اوس په اړه کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي مرسیال جناب محترم جمله صاحب ک تاسو دغه خبره یو دي هغه د سوره چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دوه طرفو سوداګر ته وني کیږي عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي عام جارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبا بند نن زموږ د میوه وخت سبا د دې میوه وخت لار بند نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات تل وړو یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت هم وارداتي ترانزیت باندې لرو هم صادراتي ترانزیت پر لرو چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د پاره مشکلات پیښ کړي. نو لحاظ از دا زما خواهش چې هر هغه مملکت چې د دې دوه مملکتو او د عامه مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پر اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي یا په چې دا وکی ولې. زه فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنز د غلانجکی منځګړیتوب وکړي د په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ورنکړه. وغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تیر باندې سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولای.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو شلوب غاړی شي په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګ درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران نه افغانستان ته، د افغانستان نه پاکستان ته، د پاکستان نه افغانستان ته، د افغانستان نه ایران ته، دا یو ش مثلث اقتصادي مثلث ده. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي. نو ایران کوشش کوي چې د منځګړیتوب وکړي نسبت د ترکیه او قطر نه. بزه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دی. د واخان لار ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل سي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره قوي ستراتیژیکه ترانزیتی لار ده. چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او اواید ملي بودیجې د افغانستان بلی. حکومت ته ځي چې دا هم د تکمیلی دو په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته ایران ته او همدارنګ تاجکستان او قرغزستان او ترکمنستان او آذربایجان او دغه هیوادونو ته
افغانستان لاره نه وارد دي. تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم، د خبرې ته زه اوس راتلم چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګری زیاړي کې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. رازم دې ته مخکمه پم دې ارتباط باندې چې د لومړي ځل لپاره د تاجکستان رسمی پلاوی کابل تر غلې دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګزي صاحب نظر او پوښت، البته تریو می پوښتل دا به وورو. د طالبانو حکومت چې اوس هڅه پیل کړې دي، غواړي چې دغه اقتصادي او سیاسي روابط د سیمې هیوادونو په تیر بیا د ګاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغه ته پراختیا ورکړي، او هم د افغانستان په ګاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تیر طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنۍ کې په طالبانو ډیر لګېدلی دی حکومت. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته، د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسېره شوي، وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړې دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره خو، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلخره د مرکزی آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کوو، په دې توګه ته متوجه شو چې چیرې له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان یې لري په افغانستان کې هغه یې لاسه وځي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې روسانو ښایي تاجکان تشویق کړي وي چې له طالبانو سره خپل روابط نږدې کړي. درېیمه خبر دا ده چې تاجکان بلاخره په دې حقیقت پوه شوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده او بل دې واقعیت نه کېږي. بنانې یوازنۍ لاره دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي له طالبانو سره روابط ولري، او هم د هغو منتقوي سازمانونه چې مرکزی آسیا هیوادونه او روسیه یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نشي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي، او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطح دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلاش سب تاسو در زوست فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولې او اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی، دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې حته کې وو چې مختلف خندونه راو پاره وی، حتی تر شانګهای غونډه او بریکس پورې، مګر دا ورته ثابت شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده او نظام کلک دي دی په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نشته، د تروریزم تهدید ورته نشته، مذهبي تهدید ورته نشته، پولي منظمه ساتل سی وی دي، کومه ډله ټاپل شتون نه لري. په دې اساس باندې د پڅنورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کو، بل اخر خپل سترت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. دې په اسانه کې دوه سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پوله لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت براکه نفتو کې به ډیر معاصره تمام شي، ای خواتم باندې روسیه د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردي ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي، او کولی شي چې د روسیه نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیر ګټه ورته تمام شي. دا هغه ګټې دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسیو کې نغښتې دي، او باورمن یم چې دواړه طرفه رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کیږي له طالبانو سره؟ مخې تاسو د څو کوریډورونو د شمالو ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لار پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولای شي؟ او که لکه اوریدونکو ته ووایي چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، او خپله افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دی؟
ډیره مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا قطعه چې د افغانستان تقریبا دوست هیواد په تسوی دی، لکه مخکې چې درنو دوستان ورته کې اوس د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې، ټولو ته دا ثابته سوی ده چې دا افغانستان دغه وسنۍ نوې څلور کلنې پالیسی د دې چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې د اسمر لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، موږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چین ته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40% د کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي، او هغه کزه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترین لار هغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندرعباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي، دا به دې ته یو نږدې ترین لار وي د ترانزیت په باره کې. پر امنه لاند او ارزانه ترانزیتلر افغانستان کولای سي، او دا تقریبا تاجکستان دا درک تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نمایشګاه ما د جناب وزیر صاحب تجارت وجدي، هغه ډیر خوشاله سو چې ویل دل نو ما ته ویل چې والا هم د ستاسو حکومت دي، دا خو یو ډیر ښه حکومت دی. بیا سهار پر چای هم دوباره موږ یو څه مجلس سره وکي، په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالتای افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم، او اوس هم د دې لیوالتای د جنوبي اسيا د ټول ملکونو د خصوصا تاسو ازبکستان وګورئ چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولر دي. د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخ ډیره خبرو کړې چې موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجدا ونه نسو، او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي. څو چې افغانستان لکه مخکې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، د افغانستان اوس یو باثباته مرکزي کڅه د کرنسي د لبا د نګاز خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسي لري. زه تاسو ته دا خبره درښتا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته، نو تاسو وګوري چې په سلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي. ما دا په کراتو مرات ویل د دولت په ننګرهاري او مصاحبه ما اورېدل، هغه ویل چې چې ورلم ټول طالبان به ماته پر لارې ویل، یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه نو، او هم که د استنبول څخه راځي که د ازبکستان څخه راځي، د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو به افغانان ویني چې ډلې خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی پر دولت باندې. زه کچيري د سیمه هوادونه، کچيري منطقوي هوادونه خپل په پالیسي کې تغیر راوړي، دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته شي د افغانستان څخه. افغانستان
بله
د 30 میلیون یو هواد دی چې هم صادراتو ته ضرورت لري، او هم وارداتو ته ضرورت لري، او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري، هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي.
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم، کچيري منطقوي د منطقي هوادونه زموږ همسایه هوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي، زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي.
مننه مومن صاحب. د سیمې د یو بل گاوند مهم د مهم گاوند چین په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو، د چین په اړه باندې هم دغه وسنی کړکیچ کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی، چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولې؟ په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر وپوښت، دغه به واورو، وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ. د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی. د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو، هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري، اقتصادي، سیاسي، پانګونه وکړي، په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود. په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچېر دوی ووزي چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي. افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی، پا په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري. اوس هم غاک څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم. ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه. دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړې. افغانستان څوک نه لري. چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډېرې ګټې لري؟ په افغانستان کې پانګونه کړې ده، له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري.
ګورې اولنۍ خبردار ده چې چین د بهرنی سیاست پاملرنه کوي. چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسبات کې. بل خو نه کوي طالبان سره د اړیکو مسله وګوري. چین یو د هوادونو لمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه و د طالبان سفیر په بیجنګ کې ومنه او د لوړه کچه مناسبات سره تامین شول. خو زه فکر کوم چې د سړک مسله چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه علت دا و چې تاسو محترم اوریدونکو په یاد وي، څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د هغوی په ارتباط باید مذاکرې شوي. فکر کېږي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او توریستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري د هغوی د محوه کولو یا ورته سیمېدلو غوښتنې کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. له هماغه ورځې نه دا راوبه سړیږي یوه بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستاني طالبانو غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستاني ممکن چینایان ته ویل چې تر شا یې طالبانو حکومت ده. یعنې په دې معنا چې پاکستان په دې کې په دې لریوالي کې مؤثر رول لري. اما په بینالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده مثلا زه صاحب چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواره ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لري نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زمونږ په گاوند کې پروت دی، د دې حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ایز اعتبار لپاره، کدی په دغه سي مسایلو کې په چوس افغانستان او پاکستان په دغه سي کرکېش تر دې حد پورې رسیدلی، خپل رول ونه لوبوینو په راتلونکي کې آی له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډیر لدینه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس وروغت کې افغانستان.
دوه نقطې دي. اول خدای چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري. چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران نه راپه دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا در ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم تقریبا تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي یوه مسله، د بلې خوا نه نه غواړي چې په اسلام آباد له ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب دې ستانګزي صاحب څرګندونې مو واورې دي. آیا چین رښتیا هم دغه یو سیاست غوره کړی او دا سیاست څومره دې سیمې دې سولې او ثبات په ګټه دی او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
بله، فکر کوم چې ستانګزي صاحب پر ډېر احاده پورې معلومات ورکړل. تما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدودا یو اشاریه و میلیارډ ډالر پور وړای ده، چې هغه سهم هم د ام اف ده. یو خو یا ورنکو بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس جواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته سوله، او ورسره سیپک دغه سې پاتې سوله بې سرنوشته، او پاکستان نه هو ورته ویي نه نه ورته ویي په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالیږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوه سول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ییزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نه مومي، نو ښه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپلې پروژې تطبیق نکو او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړې وي، په شاک ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن د فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی، او بل چین دی. نو دا کولای شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیر ښه رابطه ده سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په څلور کال کې یو ورځ ویزه نه ده ماتل کړې، د ویزې را کړې دي، او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر توې مې پینځاو یا پیساده د افغانستان واردات چې دی هغه د چین څخه دی، او زموږ ډیره بخښه صادرات چې دی جلغوزو صادرات او سش کار زموږ شکرپاره ریحان ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی، او چین تزي چین د دې حقیقت څخه څوک څنګه ریس پټوري چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت
دی، او د مومن صاحب مېرمن
او د افغانستان مهم مهم دوستي او همسایه هیواد مو دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې زما په فکر چې د چین مهمه ګټه هم په افغانستان کې دي، نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د کم منیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي، نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نږدې در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور ته لار پیدا کوو. فکر نه کوم چې چین هم په دې کې ز فکر کوم د نرمۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان. وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانگزی، چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخ مونږ سره شریک کړیو. له تاسو درې وړو مننه ده. ازادي رادیو د ازادۍ په چپو کې اونیز خبرونه و چې مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه.
سو بدر تپو خو یار زندر سرا خونه دی ورونه شجوگی کبینا وجودی او بدر ترانو سو بدر تپو خو یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی یار زندر سرا خونه دورونه دبا او بدر ترانو سو بدر تپو خو او بدر ترانو سو بدر تپو خو یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی نو کبل سان سنگار بنا وچوگی او بدر ترانو سو بدر تپوخو یورزون در سرا خونه دورونو شجوگی او بدر ترانو.